لزات سمیت په سفر روان سوی د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي چې زلمای خلیزاد به قطر، پاکستان او افغانستان ته ولاړ شي. د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان له خپلو لسو نورو عسکرو سره وژل سوی دی. د بدخشان د پولیسو ویان دا خبر تایید کړی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان د پولیسو ویاند ویلي دي چې د خاش لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال مولوي حمیدالله هم له دوو کسانو سره وژل سوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې داسې اټکل کېږي چې نن سبا به خلک چې له کارونو رخصتي د توکمیز توپیر او د پولیسو د ظلم پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په واشنګټن ډي سي کې ښاروال یو ودانۍ په امریکا کې د ولسي اعتراضونو په نوم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د امریکا زرګونه عسکر دې له جرمني څخه وایستل سي. د هغې هوکړې پر بنسټ چې په 1945 میلادي کال کې لاسلیک سوې وه، امریکا او د ناټو و نورو هیوادونو د دې اجازه ترلاسه کړې وه چې په جرمني کې دایمي پوځي اډې ولري. دا د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته خبره وه، خو تر اوسه پنټاګون یا د جرمني د دفاع وزارت په دې اړه چې د امریکایي عسکرو د کمیدو علت څه دی تبصره نه ده کړې. او په قزاقستان کې د اپوزیسیون دو ډلو چې یوه یې په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په ګڼه کې او تر بندیزونو لاندې ده غواړي چې غوښتلي چې د قزاقستان په دوو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړي. خو رپورټونه وایي چې نن په دواړو ښارونو نور سلطان او الماتی کې چې د مظاهرو پلان جوړ سوی و، چارواکو په دې نوم چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دوا پاشي کوي، د ښار لویې لارې او سړکونه بند کړي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو میګولې نیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړی عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 120 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لاره 14 کیلوګرام هیروئین ونیول شو. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کا په نوم تقریبا 4000 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لږونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانۍ ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړی او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشئی مواد نیولې.
مبارزه مدیریت منصبینو د خوست ښار لومړی او دوهمې اوضو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات، 160 ګرامه تریاک، 15 ګرامه شیشه، 15 پوډر چرس، د یو میل کلاشنکوف، 2.5 فایر مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. او وروستۍ پېښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفګان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشئی موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کړل.
امید زهرمل و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي تحصیل په کار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تب مسافری بود د ایران گرفتار شد، اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
ښځې دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسید. تو خدای دا وخت کور ته دې راتلو دی.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشه یي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشئی موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې یا میتا فیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشئی موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوټو تلویدلای پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړ شوی خیخه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یو ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورس پر ورس خپله جګړه نوره هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیلي چل ته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندینه محصول اخلي او هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکولی شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سیګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تماکو استعمال ته اړ سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سیګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سیګریټ د هغو سیګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې کار سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ حدود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان و او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بود د ایران گرفتار شدم. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سیګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشه یي مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نشوي کولای. ټول خلکو کرکره څخه کوله او ګوخره څخه ګرځیدل.
د
نړیوال روغتیايي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور سوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب سوی چې په نړۍ کې تجارت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي. د نړیوال روغتیايي سازمان د څیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل سوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږد مهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډېر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوې، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې د تنباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تنباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګرټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزوری کیږي، د دې سږي هغه سی نارمله توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولی.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیات چې په تنباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفوي؟
زمونږ دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اکسیډانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوی کوي. هغه سیګرټ څکونکي چې کوم سیګرټس کې دی، هغه انټي اکسیډانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګرټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر حساس وي. دیو التهابي میډیاترونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګرټ استعمال له امله د سږو نارمله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نیلمدې کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي، او هغه انټي اکسیډانټ چې بدن په نارمله توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو خپل په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل داری کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ کو د نشئ تو کوم مبارزې درې ست څخه یو تپوسو کوي. د دې په تیر کال کې یو اعلان یو رادیو یو ټلویزیون ته نه ورکړی ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي، دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي. دوی انګیرنه ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي؟ کدا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورې، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. اغه ذهني ارامتیا یو سایکولوژیکل توګه وی دی، په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني ارامتیا نه وی موجوده. هغه وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغ کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ استعمالوي، دغه انزایم په فعالیت کې کمواله رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازيږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، ارامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې له امله د کازي بچوګه ذهني سکون رامنځته کوي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کې پورې رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت کو نور سنوي د اړ یو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ضرورت لري. کو نور سنوي اړ یو ځوان چې کوم وسیله لري دغه څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان يم، زما وسیله هم دغه انټرنیټ دی. په کلی کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي، هغه دغه ذهنونو په تړاو باندې خبر شي ترسو هغه ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال تاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه غو لومړني کوم وسایل چې دی په لاس کې د کمپاین او دغه لپاره لري باید دغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دی د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د دې استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډیر مخرف او زیان نه لري. کورنۍ څه کولای شي؟ دوی مسولیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روغدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل لمرنه کنټرول په مرشمانو باندې په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق ده. کله چې دې د کنټرول څخه بهر وځي به دا د دولت مسولیت کیږي، د اجتماعي د مشرانو مسولیت کیږي. لمرنه کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو هغه به نه دولت کنټرول وي شو نه په امانه دقیقي مور او پلار او یا مشر رول یا کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوې زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي کو نه وایي، د دې وغه جدي څارنه او مراقبت په کار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته دخ کېږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، تر څو یو سګرټ څکونکی په یو ډله کې موجود وي دغه ټول په هغه سګرټ باندې غلط کمپین ورته کېږي اخته کېږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. ته خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډرې دی.
او سړیا، دا خو د حل لاره نه ده. الکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چیرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مور ته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای، دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تېره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟
زما یې دی بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، الک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او خزه، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوشي چې نشه یې ژوند تبا کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې ووسی خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نسی.
په هر شي چې اخته کېږي زما د بلا. ما ورته وویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجن یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې
دادی مادره پوڼۍ دې درتا قربان شي.
یاره خیر بیسي، خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ځواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشې جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عملی یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څکوې. که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلي پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړه نو ویلې زه هم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه. زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم. پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو ننداره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.